پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم داسې جوړو د دې ساک خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد صفای مختوری السلام علیکم. د طالبانو ته بهرنیو چارو وزارت سرپرست یو ځل بیا له نړۍ سره د ښه تعامل غوښتنه وکړه. امیر خان متقی چې نن د افغانستان په اړه د تاشکند کانفرنس په دویم ورځ د غونډې ته خبرې کولې وویل نړۍ دې په افغانستان کې د بې ثباتۍ پر ځای د ثبات تر وسلو لپاره په افغانستان کې پانګونه وکړي. هغه دا شمال دا څرګندونه کوي چې طالبان نړیوالو په افغانستان کې له بشري حقونو څخه په ځانګړي ډول د ښځو له حقونو څخه په سرغړونې تورن کړي دي. وړاندې په خبرونه کې د موضوع تفصیل درکو. د جلال آباد ښار په څلورمه ناحیه کې طالبان پورې وکور عملیات ترسره کړي دي. د دې عملیاتو په ترڅ کې مرشوب لا وشتي ده. طالبان وایي چې درې تنه مخالفان مو په دې کور کې وژلي او څلور تنه مو ټپیان کړي دي. د عملیات د دوشنبه مازدیګر ترسره شول. د عملیاتو پر مهال د طالبان په وینا په دې کور کې ښځې او ماشومان هم وو. تیره میاشت هم په همدې څلورمه ناحیه کې طالبانو عملیات کړي وو او هغه وخت یې د داعش د پنځو تنو د وژلو ادعا کړې وه. ایتالیا د درې سو افغان کډوالو لپاره بشري دهلیز پرانیست او د دې ډلې افغانانو لومړی جوپه پرون روم ته ورسېده. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې دا بشري دهلیز د حکومت، مدني ټولنو، خیریه مؤسسو او نړیوالو سازمانونو لخوا تنظیم شوی دی. په بیان کې راغلي چې د دې اقدام هدف له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته هغو افغانانو ته چې په خپل هیواد کې تر تعقیب لاندې دي په ایتالیا کې د باعزت او امن ژوند برابرول دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې نه تنه افغانان پرون له تهرانه په یو الوتکه کې روم ته ورسېدل او تمه ده چې نور 200 کسان به د چهارشنبه پورې له اسلام آباد څخه هلته ورسی شي. د ایټالوي چارواکو په وینا تمه ده چې د دې کډوالو درېمه جوپه به د پنجشنبه پورې له تهرانه روم ته انتقال شي. بریتانیا نن وویل چې د دې هیڅ نقشه نشته چې د تور سمندرګي پر غاړه پروت د اودیسا په بندر کې په هغه ځای کې چې روسي د تیر شنبه پورې سربانی بریټ وکړ د اوکران وجنګي کشتی او د کشتی یو ست غونډې زیرمه شوی وو. دا د کرملین له هغه ادعا سره په تضاد کې ده چې ویلی وو د میزایلو په دغه بریټ کې د اوکران یو وجنګي کشتی او پوځي تاسیسات په نقشه کړی وو. د خبرت یو ورځ وروسته له هغه وشو چې په استانبول کې روسیا، اوکران، ملګری ملتونه او ترکیه د اوکران د غلو دانو د صادراتو په اړه وی موافقه تر رسیدلې وو. د تری موافقه تر لاسه کېدو سره د هیلي زیات شي ودی چې شای په نړۍ کې د خوراکي موادو بحران چې د اوکران له جګړې سره یې بي ډیر اوچت شي وي پای ته ورسې شي. د روسي د بهرنیو چارو وزارت وایاندي ماریا زاخاروا وړ مورز د میزایلو د دغه بریټ پخلای کړی وو خو ادعا یې وکړه چې دوی په دغه بریټ کې د اوکران پوځي تاسیسات او د دې هیواد د سمندري پوځ د قسمه یو بیړۍ لمن څه وړي دي. اساجیر ډوپ منسنی سپد دول شپښنی وی ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د تاشکند په نړیوال غونډه کې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی څرګندونه لرو. د همدې کانفرنس په اړه مو د سیاسي چارو د کتونکو یاسر احمد زی نظر اخیسته.
کامل آمادگی سره طالبان نه دی ورغلی سره لدی چې د موضوع هغه اصلي برخه د افغانستان موضوع ده.
د کندهار په جګړه ځپلې په جوی ولسوالي کې په شخصي لګښت او شوانیز مرکز جوړ شوی.
زمانو سونادا یو کاری صبر ته ولر دی یو معلم صبري سبقان ته وای زه ډیر خوشاله.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست یو ځل بیا له نړۍ سره د ښه تعامل غوښتنه وکړه. امیر خان متقی چې نن د افغانستان په اړه د تاشکند کانفرنس په دویم ورځ د غونډې ته خبري کولې وویل نړۍ د افغانستان کې د بې ثباتۍ پر ځای د ثبات تر وسلو لپاره پانګونه وکړي. هغه دا شمال دا څرګندونه کوي چې طالبان تورن دي چې له نړۍ سره د ښه تعامل پر ځای ځان خوشي پالیسي غوره کړي او تر اوسه د نړیوالې ټولنې لخوا د یو ټول ګډونه حکومت د جوړېدو لپاره وړاندیز شوي شرایط نه دي منلي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د امنیت او اقتصادي ودې په نوم په تاشکند کې د جوړ شوي کانفرانس دویم ورځ پیل شوی. د غونډې ته نن د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په خپلو خبرو کې له نړیوالې ټولنې سره د ښو اړیکو جوړېدو غوښتنه وکړه. هغه وویل امیر خان متقی له نړۍ وغوښتل چې د افغانستان د بې ثباتۍ په برخه کې د پانګونې پر ځای په افغانستان کې د ثبات راوستلو لپاره پانګونه وکړي، خو هغه دا ونه ویل چې کوم هیواد په افغانستان کې د بې ثباتۍ د راوستلو لپاره پانګونه کوي. امیر خان متقی له امریکا هم وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوې پانګه آزاده کړي او تر خوا یې په افغانستان لګیدلې بندیزونه پای ته ورسوي. خو دې غوښتنې د امریکا ځواب روښانه دی او هغه دا چې موده وړاندې د بهرنیو چارو وزارت ویان نیچ پرایس وویل د افغانستان پانګه طالبانو ته نه بلکې افغان ملت ته سپاري. امیر خان متقی په خپلو خبرو کې تر ډیره د طالبانو د اوسنی رژیم په لاسته راوړنو وغږید. امنیت یې خو باله، د سیاسي اختلاف د حل خبره یې وکړه او تر خوا یې وویل چې 10 میلیونه افغان ماشومان زده کړو ته ځي. هغه داسې مهال دا دعوه کوي چې داعش ډلې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان بیلابیلې سیمې تر برید لاندې راوستي. تر خوا یې د مقاومت ملي جبهې او د افغانستان د ازادۍ تحریک په نوم دوو بنسټونو د دوی ضد جګړه پیل کړي او تر خوا یې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي هم تړلي. د افغانستان په اړه د تاشکند کانفرانس کې د شلو هیوادونو او مؤسسو استازو ګډون کړی دی.
په راپور کې مو اوریدل چې د تاشکند په غونډه کې چې د شلو هیوادو او نړیوالو مؤسسو استازو پکې برخه اخیستې ده، د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وویل چې له نړیوالو سره د ښه تعامل هیله لري او غواړي چې له نړیوالو سره ښه روابط وساتي او وی لري. د همدې کانفرنس په ارتباط زما همکار اسدالله لودین د سیاسي چارو د کتونکو یاسر احمدزی نظر اخیستی دی، د نظر سره شریکو.
ګټي ډېرې کېدلای سوای، خو په شرط چې په هغه شکل چې د کانفرنس هغه غوښتنې دي او اساس دی په هغه شکل طالبانو هم آمادګي درلودي، اما متاسفانه چې د هغه کامل آمادګۍ سره طالبان نه دي ورغلي، سره له دې چې د موضوع هغه اصلي برخه د افغانستان موضوع ده. اما د افغانستان په استازي توپ چې څوک دي هغوی خپله کورنۍ دنده هغه څه چې نړیوال او حتی دننه کور دننه خپل وګړي ترې نه غواړي هغه څه یې نه دي کړي. نو په داسې یو حالت کې فکر ما چې افغانستان لپاره به هغومره ګټه چې تمه پرې کېږي وي. نړۍ همیشه کوشش کوي چې خپل منافع د نړۍ هر هیواد د خپل منافع او پرانا کې نور هیوادونو سره همیشه تعامل لري، د هغوی سره روابط
لري. او دا احمد زای صاحب فکر کوي کومه کورنۍ دنده طالبانو باید کړي وي او بیا د کانفرنس ته ورغلي وي؟
ډیر وړه وړه مسایل دي. افغانستان کې د کور دننه لا خپل وګړي د طالبانو څخه رضایت نه لري، هغه څه چې د دوی حق او حقوق دي هغه ته دوی لاسرسی نه لري او مخه نیول کیږي. د بیلګې په توګه د تعلیم موضوع، د بیلګې په توګه فقر، د فقر د منځه وړل تر په دې نه شو چې طالبانو افغانستان کې مثلا امنیت راوسته. د امنیت د نشتون لامل پخوا هم طالبانو، ځکه هغه وخت طالبانو چې د افغان حکومت سره جنګېده نو اوس بسوک وی چې بیرته وجنګېږي، سره له دې چې اوس په امنیتي برخه کې واړه واړه خندونه شته.
همدا امنیتي موضوع ته
مهمه موضوع دا ده.
او احمد زای صاحب، د منځنۍ اسیا هیوادونه هم د افغانستان په اړه اندېښمن دي، خصوصا تاجکستان او ازبکستان چې په دې وروستیو کې د افغانستان له خاورې پرې داعش توغندي هم وویشتل. طالبان وایي چې له غونډې به اقتصادي لاسته راوړنې ولري، اما فکر نه کوي چې منځنۍ اسیا هیوادونه به خپل غم خوري، د خپل امنیت ضمانتونه به له طالبانو واخلي.
ما همدغه اشاره درکړه چې هر هیواد د خپلې نافع لپاره په دې هیواد کې په دې ناستې کې به وغږیږي او تمه به تېنه لري. طالبانو ته په دې خاطر چې په داسې یو حالت کې همغه د اوبوړې موضوع ده چې هر شي ته لاسه چې طالبان هم هرې وړې او غټې ناستې ته ستر داسې یو شي پسته کې سترګه ګوري چې د نابدوی غټه لاسته راوړنه ولري. حال دا چې هسې نه ده، نړۍ لپاره خپل مشکلات مهمه دي. د دې پر ځای چې طالبانو د رسمیت پیژندنه او یا په افغانستان کې د اقتصادي پرمختیا موضوعاتو ته هغوی ډېره پاملرنه وکړي. او دغه حالات چې کوم طالبان اوس پرې روان دي، زه فکر نه کوم بلکې نړۍ بلاله چیلنجونو سره ول هغه ننګونو سره مخ کی چې امدا وتی اندیښ نه لري.
بل او احمد زئی صاحب تاسو رسمیت پیژندنه ته اشاره وکړه، دغه د طالبانو یو کال پوره کیږي لا هم یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، دغه ډول غونډو ته د طالبانو بلل او هلته د پلاوی بدرګه فکر نه کوي چې د تعامل نه نښانی دي ک رسمي رسمیت پیژندنه نه وي؟
نه نښانی تر یو کچې کیدلای شي، اما په مجموع دا هغه ترخه ظاهر دي چې نړیوالې د مجبوریت له مخې وګوټ کوي، ځکه چې په بعضې مسایلو کې چې بدیل نه وي په هغه سې حالاتو کې دوی مجبوره دي د طالبانو سره یا نورو ډلو ټپلو سره ناستې ولاړې ولري. اما که چیرې طالبان هغه غوښتنې چې د نړیوالو دي او خپله د افغانانو دي دا یې پر ځای کړي وای، بیا به واقعا د دوی د رسمیت پیژندلو لپاره دا ډېر یو ستر ګام و.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې میشت سیاسي چارو کتونکو یاسر احمد سي د افغانستان لپاره د ازبکستان ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشف نن د روسي تاس اژانس ته د تاشکند کانفرنس د پترس کې وویل چې طالبان باید د نړیوالو متحد ځخته غوښ کیشلي نړیوال غوړي چې په افغانستان کې بشري حقوقونه رعایت شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې اقتصادي خبرونه هم در سره شریکو. څو دقیقې وروسته د پاکستان د دینی عالمانو یو ډله له پاکستاني طالبانو سره د خبرو په هدف کابل ته رسیدلې ده. د دې ډلې مشر د کراچۍ مشهور دینی عالم مولانا تقی عثماني کوي چې ویل کېږي افغان او پاکستاني طالبان دواړه ډېر درناوی ورته لري. له دې مخکې هم ورته پلاوی چې دینی علما، قومي مشران او پاکستاني پوځیان پکې وو له پاکستاني طالبانو سره د سولې په هدف کابل ته تللي وو. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د مشهور دینی عالم مولانا تقی عثماني په مشرۍ د پاکستان د دینی عالمانو یو اتلس کسیز پلاوی پرون کابل ته رسیدلی دی. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال طاهر خان د پاکستاني سرچینو له قوله د پلاوی د ترکیب په اړه وایي
اتلس د دې غړي دي او په اتلس کې یو د پاکستان چې کوم کابینه ده مرکزی داغه یو وزیر هم پکې دی چې کوم د پاکستان سرحدونه او ریاستونو وزارت ورته وي سفران داغه تلها محمود په نامه باندې وزیر هم پکې دی. او دې سره سره په دې کې د اکوڑا خټک چې کوم جامع حقانیه ده داغه مولوی انوارالحق هم پکې دی.
د طالبانو حکومت او پاکستانی چارواکو د دې راپور د جوړېدو تر وخت کابل ته د پاکستانی پلاوی د سفر د اهدافو په اړه رسمي څه نه دی ویلي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته د تیر کال په دوبی کې د ټي ټي پی یا پاکستانی طالبانو حمله په پاکستان کې زور واخیست. پاکستانی طالبانو په افغانستان کې د ډیره نړیوالو ځواکونو او پخواني حکومت پر ضد په جګړه کې له افغان طالبانو سره همکاري کوله. د پاکستاني چارواکو پوځیانو او د قومي او مذهبي مشرانو په ګډون پلاوی لدې مخکې حمله پاکستاني طالبانو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی وو. د دې خبرو په ورستي پړاو کې چې د خبرګول میاشتې په نیمایي کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب په کابل کې ترسره شو، پاکستاني طالبانو د پاکستان له حکومتي ځواکونو سره اوربند نامعلوم وخت لپاره تمدید کړ. خو ښکاري چې د اوربند اساسي شرایطو په برخه کې کوم د پام وړ پرمختګ نه دی شوی او اسلام آباد غواړي دې هدف ته د رسیدو لپاره د دینی عالمانو له نفوذ څخه کار واخلي. د پاکستاني طالبانو یو اساسي غوښتنه دا ده چې قبایلي سیمې د بیرته خپل پخوانی موقف ته وګرځول شي، یعنی د خیبر پختونخوا د ایالت برخه دي نه وي. ټي ټي پی دا هم غواړي چې ټول بندیان خوشي شي، په ملکن سیمه کې اسلامي شریعت نافذ شي او د پاکستان پوځ له قبایلي سیمو ووزي. څارونکو په دې باور دي چې په اوسني وضعیت کې ښایي د دې ټولو غوښتنو منل د اسلام آباد لپاره ډیر ستونزمن کار وي.
ازادي راډیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بریتانیا د اوکران پر اوډیسا شهر د روسي د شنبې د ورځې د بریټ پاړه وای چې په دغه بریټ کې هغه پوځي هدفونه چې ماسکو یې ادعا کړې و نه دي په نقشه شوی. ماسکو ویلی و چې په دغه بریټ کې د اوکران پوځي تاسیسات او د دې هیواد د سمندري پوځ د قسمه یو بیړۍ په نقشه کړی و. نور د نوریاس نوري پراپور کې.
بریتانیا وایي د دې هیڅ نښه نشته چې د تور سمندرګي په غاړه پروت د اډیسا په بندر کې په هغه ځای کې دي چې روسي د تیر شنبې په ورځ زور باندې برید وکړ. د اوکراین و جنگي کشته او د کشته ضد توغندي زیرمه شوی وو. دا د کرملین له هغه ادا سره په تضاد کې دی چې ویلی او د مزایلو په دغه برید کې د اوکراینی و جنگي کشتی او پوځي تاسیسات په نخه کړیو. دغه برید یو ورځ وروسته له هغه وشو چې په استانبول کې روسیا او اوکراین ملګری ملتونه او ترکیه د اوکراین د غلو دانو د صادراتو په اړه یوې موافقې ته رسیدلی وو. د دغې موافقې په ترلاسه کېدو سره دا هیله زیاتې شوې وې چې ښایي په نړۍ کې د خوراکي موادو بحران چې د اوکراین له جګړې سره یې بیې ډېرې اوچتې شوې پای ته ورسیږي. اوکراین په نړۍ کې د غنمو، جوارو او د لمر مخې ګلان نو د غړو یو لوی صادرون کړي چې د روسي د يرغل او پرکشتیو د بندیز لامل له بندرونو دغه صادرات درېدلې دي. د روسي د بهرنیو چارو وزارت وایاند ماریا زخار و اول مورز د مزایلو د دغه بریټ پخلای کړي خو ادعا کړي و چې دوی په دغه بریټ کې د اوکراین په وزیت اسات او د هواد سمندري پوز د غزمی یو بیړی لمنځه وړي دي. د بریتانیا دفاع وزارت نن په خپل خبری بولټن کې ویلي چې د دې هیڅ نښه نه و چې پر هغه ځای چې روسي مزایل وشته حالت د پوځي هدفونه په نښه شوی وي. د بریتانیا استخباراتو ویل پر ادیسبا روسي د غبریت خیر دی لپاره کړی وی چې موسکاو په غالب ګمان دی نتیجې تر رسیدلې چې د اوکراین د کشتیو ضد مسایلو ولټیا پر ادیسبا بندر ښار د روسي د بریدونو د مخنیوي لپاره یو اساسي ګواښ ګڼي. د بریتانیا استخباراتو د غراز ویلی چې د ته په پام چې روسیا د دې ډیره ولتیا نه لري چې د تور سمندرګي په غاړه په دې بندري خار بریدونه وکړي په ټوله کې د حملو پر پلان د پام وړ اغیز کړی دی. په راپور کې د غراز ویل شوی چې روسیا د ته لومړیتوب ورکوي چې د اوکراین د کشتیو ضد ولتیا ویل منځ یو سیای کمزور کړي خو په هر صورت دا هیواد د هدفونو په نخښه کولو کې له ستونزو سره ځکه مخامخ دی چې استخبارات زاړه دي، پلانونه کمزوري او د عملیاتو لپاره له پاسه د لاندې پریکړې کیږي. پر اوکراین د روسیې یرغل پرون دوشنبه 15 میاشتې ته داخل شوی او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمیشنری پرون وویل چې د اوکراین په جګړه کې 5200 ولسی وګړي وژل شوي او د ټپیانو شمیر له 2000 تنو اوښتی دی.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
فیسبوک ادارې د طالبانو په حکومت د فیسبوک او انستګرام باندې بند کړی دی.
مونږ ورته ویلې شو چې یو سیاسي فشار هم دی لبل اخوا امارت اسلامی افغانستان، یعنی اوسنی نظام ته اړین او ضروری دا دی چې هغه آرټیکل 19 ته چې د بیان ازادي دی هغه ته باید د احترام په سترګو وګوري.
ما بیان د ازادي شعار سره بدرګه کاوه او زمزمه کاوه او د نورو ملتونو لپاره یو ښکلی او شایسته شی والا، ولې نن متاسفانه دا غوې له طرفه زخه د یو ملت ژغ خاموشه کیږي چې د ملیونونو خلکو ژغ او د یو نظام تر چتر لاندې په ټولو معیارونو او اصولو باندې برابر نشرات ترلودل.
د فیسبوک او انستګرام د بندیدو په اړه چې د طالبانو پر ادارې دغه دواړه بند کړی دي تر دولسو سیمو په جوړ وروسته بحث اوریدل شي. خو اوس اقتصادي خبر.
هرات ولایت د سوداګری او پانګونی خونه وای د طالبانو له حکومت سره د توافق په نتیجه کې به په دریو ګمرکونو کې د تیلو بند پاتې ټانکرونه آزاد او بازار ته دننه شي. د هرات د سوداګری او پانګونی خونی ویان الیاس نیازینن ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو حکومت د ګمرکونو اداري نورم او استاندارد اداري او سوداګری وزارت دیا د خونی لمسولانو سره په لیدنه کې توافق کړی چې د تورغونډي اقینی او اسلام قلا په بندرونو کې پر تیلو بر 800 ولر ټانکرونو ته اجازه ورکړي چې خار ته دننه شي. د هرات ولایت د سوداګری خونی د معلوماتو پر بنسټ یاد 800 ټانکرونه لتیرو 2 میاشتو راهیسې د اسنادو د تای مراحل او د تیلو د کیفیت د ټاکلو په هدف درول شوی وو. د یادو ټانکرونو په ازادي دو سره 1540 ټنه غاز او تیل د افغانستان بازارونو ته وړاندې شي. په هلمند ولایت کې لسکونه بزګرو سره د سویابینو د کار د دودیدو په هدف مرسته وشوه. د هلمند ولایت کرنې ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی د تغذی او زده کړو نړیوالې موسسې یا ان ای ای په مالی مرسته د یاد ولایت په څلور ولسوالیو کې له 300 بزګرو سره د سویابینو د استاشو تخمونو توري او سپینې سرې مرسته وشوه. د تغذی او زده کړو موسسې د سویابینو د کارخانې او ساتنې په برخه کې یادو 300 بزګرو ته روزنه هم ورکړي او ټاکل شوی لکرهنی زمکو څخه د سویابینو راټول شوی حاصلات هم همدا موسسه له بزګرو پیری. سویابین له 2003 میلادي کال راهیسه په هلمند ولایت کې دود دي او یاد ولایت د سویابینو لپاره مناسبه کرهنیزه سیمه بلل کیږي. سویابین بشپړ پروتینی او مغزی مواد او د کورنیو پر وختیا کې په ځانګړي ډول د ماشومانو د خوارزواکۍ په مخنیوي کې رغنده رول لري. او نن په افغانستان کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر نوی افغانۍ، یو یورو یو نوی افغانۍ او اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند یو سل شپږ افغانۍ او اویا پوله، یو سعودي ریال دوه ویشت افغانۍ څلوېښت پوله، زر هندۍ کلداری یو زر څلوېښت افغانۍ، زر پاکستانی کلداری درې سوه اتیا افغانۍ او زر ایرانی تومانه دوه افغانۍ او نه پوله.
خبرونو ور اخوا
نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تاسو غاڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. اسد الله الدین کتن اورته کوي.
نیکای جاپانی ورسپانی د کلی چې د طالبانو له ډاډګرنې سره سره په افغانستان کې اقلیتونه خپل راتلونکي ته اندېښمن دي. د ورسپانې په لیکنه پر اقلیتونو د بریدونو لړۍ یو ځل بیا له تیرې اپریل میاشتې راهیسې پیل شوې چې پایله کې د شیعه مذهبو او صوفیانو په ګډون سلګونه ملکیان هدف ګرځول شوي دي. په لیکنه کې د تیرې جون میاشتې په اتلسمه نیټه د افغان سیکانو پر ګردوارې خونړي برید ته هم اشاره شوې او دا د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته پر دغو اقلیتونو لومړنی برید یاد شوی دی. په افغانستان کې پر مذهبي لږکیو د اکثرو بریدونو پرا د اسلامي دولت سختدریزه ډلې یادایش منلې ده. نیکای ورسپانې لیکلي د افغانستان د سیکانو ټولنه سره له دې چې د دوی د امنیت لپاره د طالبانو د هڅو مننه کوي، خو د لیکوال په ټکو دغه لږکي لا هم ځان خوندي نه احساسوي. د غزنی یو اوسیدونکي ګورنام سنگ ورسپانې ته ویلي د دوی پر درمسال لبرید وروسته دوی د تاوتریخوالي احساس وکړ او اوس په معبد کې هم ځان خوندي نه ګڼي. له استرالیا خبریدونکو انلاین کرکټ ډاٹ کام خبرونه د افغانستان د کرکټ د نوې روزونکو جاناتان تروت د ګمارنې خبر ورکړی دی. خبرونه د افغانستان د کرکټ بورډ په حواله لیکلي چې تروت به چې د انګلستان مخکینی توپ وهونکی پاتې شوی، راتلونکي میاشت او د افغانستان او ایرلند له سیالۍ سره هممهاله دا مسؤلیت پر غاړه واخلي. جاناتان تروت هم ویلي چې له دې فرصت ډیر خوښ شوی او تمه لري چې ژر د نړۍ په کچه له شور او زوګه ډاک ټیم سره یو ځای شي. یو څلبخ کلان تروت په جنوبی افریقا کې پیدا شوی او په 2015 کال کې له مسلکي کرکټ تر استعفا مخکې 250 ټیسټ لوبې کړې دي. ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د اگست په 9 نیټه له ایرلند سره یو لوبلړۍ پیل کړي. په دې سالیو کې 15 اوریزې لوبې پلان شوې دي.
د کندهار د وی جګړه زپلې ولسوالۍ پنجوایي په ولری پرته سیمه کې، یعنی تلکان کې، دوه ځوانانو د نجونو او هلکانو د زده کړو لپاره په شخصي لګښت یو ښوونیز مرکز جوړ کړی دی چې نږدې 500 تنه زده کوونکو ته پکې زده کړې ورکول کیږي. د دغه مرکز مسؤلان وایي اوس مهال یوازې یو ټولګی لري چې نجونو او هلکانو ته بغدادي قاعده، حساب او پښتو لیکل وخت تدریس شي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال په ټول افغانستان کې لشپژم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو دروازې تړلې دي. تفصیل د صادق رښتینی پورا پور کې.
دا د کندهار د پنجبای ولسوالۍ په لیرې پرته سیمه تلوکان کې په شخصي لګښت جوړ شوی لومړنی ښوونیز مرکز دی چې نږدې 500 نجونو او هلکانو ته پکې زده کړې ورکول کیږي. په دغه ښوونیز مرکز کې زده کوونکو ته قرطاسي او کتابونه مفت ورکول سوي او د دوو ښوونکو په مټ په یو ټولګي کې انجونو او هلکانو ته بغدادي قاعده، حساب او پښتو لیک لوست تدریسيږي. دلته په زده کړو بوخت زده کوونکي وايي لومړی ځل دی زده کړې کوي او اوس خپل راتلونکي ته هیله لري.
مانو اجمل دی، موږ په خپل مکتب نه ویلي اوس دا مکتب شروع سو، موږ ډیر خوشاله یو، موږ کتابچا او قلمان هر څه راکړي، موږ ته سبا کار د ما فرنده خور از زور یو معلم صبر ته ورار دی، یو کاری صاحب دی سفاره او تا بده کار ښه خاطر شان
زمانو سونه ده په خا مکتب نه کلم وسر زم زړه خوشاله ما یو کاری صاحب ته ورار دی یو معلم صاحب دی سبقان ته وای زړه خوشاله.
په دې سیمه کې د دې یوازنی کوچنی ښوونیز مرکز مالی لګښت د یو بهر میشت افغان لخوا ورکول کیږي. نقیب الله اسحاق چې د دې ښوونیز مرکز اداري چاري مختبري وای، په دې سیمه کې هیڅ ښوونځی نشته او د سیمې ټول ماشومان د زده کړو به برخي و. دی وای هڅه کوي چې یاد مرکز په شونځي بدل کړي.
دلته په ډیر کلونو کې دوی ته د زده کړو زمينه نه برابر شوی دا سیمه ده چې تر ډیر پر جنگ او جګړو ځپلې ده. خلک سره بې ځای شوی دي او زیاته برخه د کډوالۍ په برخه کې تیر شوی دي. اوس لپاره چې دلته هم نه راغلي دي نو ما تقریبا څلونی میش کې د ټولګي جوړ کړی او زه غواړم چې دا ما ورک از ما څه ده چې دلته یو دوامدار د زده کړو مرکز جوړ شي تر څو زموږ د سیمې خلک زموږ د ټولنې خلک چې جګړو ځپلې دي خلک بې ځای شوی دي وګړي استفاده وکړي.
په دې لري پرته سیمه کې په تیرو دوو لسیزو کې زیاتې جګړې سوي او خلک یې نورو سیمو ته بې ځای سوي وه. د سیمې خلک دغه ښوونیز مرکز د خپلو ماشومانو لپاره یو طلایي چانس بولي خو د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی او نورو لرې پرتو سیمو ښوونځي خلاص کړي. محمد غوث او نظر محمد
په دې خوشاله یم چې مؤمنانو د انجینرۍ ګرد تعلیمات سي او د خپل د مور او د پلار عزت وسخه یي او شو په دې د خپل کورو د خپل ښوونځي ته راځي. یو حکومت اوس کوم غوښتنه دا ده چې د موږ نور ښوونځي راځي چې دغه رسمي کې د کلوي کې نه ده یو کال چې د خپل تعلیم او درس زده کې هغه د یو کال لپاره یا د معنا د نیم کال لپاره دا دې څه به خپل درسونه ولر یېشي.
دوه د خوشاله چې بالکل به ډېر خوشاله ولې په دې چې د مؤمنان مونږ په سیوال برابر پر او کار برابر سی ورور د حکومت لغه غوښتنه ده چې څنګه راته جوړه کې بل راته جوړه کې بل راته جوړه کې.
د کندهار د پوهنې ریاست د زده کړو په برخه کې دغه ډول حادثستای خو زیاتوي چې د دوی هڅه هم ده چې په هغو سیمو کې دینی مدرسې او ښوونځي جوړ کړي چې تر دې وړاندې ماشومان پکې له زده کړو محروم وو. د طالبانو د حکومت د کندهار د پوهنې رئیس مولوی فخر الدین نقشبندي
او موږ هم انشاء الله دا کوشش روان کړی دی دا وسم جن ټیمونه مواله په جنو لری ولسوالیو کې په کار اخته دي کوشش کوي چې حالته دینی ادارې ورته جوړ کړي تعلیمي ادارې ورته فعال کړي د خیر سره.
په کندهار شهر ولسوالیو کې پر داس محل د یو شمیر ځوانانو لخوا په رضاکارانه ډول د محلي ټولګیو جوړېدو خبره کیږي چې لا هم په ټول افغانستان کې لښ پژم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځي دروازې تړلې دي. د کندهار وسیدونکو د زده کړو په برخه کې د طالبانو له حکومت څخه د اساسي کار غوښتنه کوي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مسلون صدرۍ اته زر ته زره حال کې
د سیان غالو شخ
څنګه زم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي را دی نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوا
په ساده او روانه جبا
او کچېر میډال او چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوسه ماسادي راډیو ته ستاسو څور رسیدلی پیغامونه
سپین بولک پر دروازه باندې ام غنم روان جي ام چیل روان جي طالبان مشران جي دروازه نه وای چې موږ راګرځولې چې نه جي راګرځولې ټوله روان جي ام غنم روان جي ام چیل روان جي هر څه روان جي وړي وو شانته دوونه ګرانج په کندهار ولایت کې چې بخي ډېر ګرانج او ګرته وړي مو اکثر پاکستان ته روان دي. زما د مشرانو طالبانو سم داهله دا جرو ګرځي دروازه نه وای چې موږ ګرځولې چې موږ ته تدابیر نیولې چې چي څوک ناري دا مخبل دي دل چې کانټینران او مزداوی دغه نو مډک یو شتلې او چيلا وشتل هغه خواته پاکستان ته زور ته ولاړم چې وشتل دا هیڅ بنجز نه وبنجل غولي.
السلام علیکم سید احمد احمد هلمن ولایت څخه دا هلمن ولایت کله بس پسیم کې چې کوم سروې دا وسمې سید خاصه خسرې د ورور دا ورور او مایوب او خوارته کاټ نور کو کېږي ګرد یا پرندوالی باندې یا پر ماماتوب او اکاتوب خوړی توب باندې ورور یا پر اخشی توب باندې کدی واسطه پکښه ورور څو کاټ ورکی کني نه دا ورکی ورور مسکین در په در غریبان پات خان سړی ته ورکړو کیږي.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو ته اولن السلام علیکم. زه د روزګان ولایت د چرچنو ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پریږدم. موږ په ولسوالۍ کې مخابراتي سیستم ډیر کمزوري دی. یو وده نه ده کښنکه بې سیم خده ده ټلیفونانو کار نه کوي.
زه اسمای مالا د سب نمیاړي کنیولې زه غواړم چې د دې عزیزو تک بازار چې تر دغه بټیګانو پورې خامدای او یو موټر پرې نشي کولای پر هتی پرې لاړ شي او کچېره انده سره توخ شي یو موټر وشي کولای په هتی پرې تیر شي نو هغه د مونږ ډیر خوشاله شي واځي د ما د اهیل نه بلکې د ټولو کلیوانالو د اهیل ده
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي د واتس اپ پر دیش میرا رتا ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي شميره ده 00422114201.
د سجرړو په روانه خبرونه کې وړاندې اونیس بحث لرو چې د فیسبوک او انستګرام په ارتباط چې په طالبانو باندې دغه دوه ادارو بندیز لګولای دی خو دولس په جو دیش دقیقې دی لند خبرونه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست یو ځل بیا له نړۍ سره د ښه تعامل غوښتنه وکړه. امیر خان متقی چې نن د افغانستان په اړه د تاشکند کانفرنس په دویم ورځ کې غونډې ته خبرې کولې وویل نړۍ د افغانستان کې د بې ثباتۍ پر ځای د ثبات د راوستلو لپاره پانګونه وکړي. هغه د شمال د څرګندونې کوي چې نړیوالو په افغانستان کې طالبان له بشري حقوقو څخه په ځانګړي ډول د ښځو له حقوقو څخه په سرغړونه تورن کړی دی. د تاشکند په غونډه کې د نړۍ د شلو هیوادو او نړیوالو مؤسسو استازیو برخه اخیستې ده. د جلال آباد شهر په څلورم ناحیه کې طالبانو پر وکور عملیات تر سره کړی دي. د دې عملیاتو په ترڅ کې مرشوب لا وشته ده. طالبان وایي چې درې تنه مخالفان مو په دې کور کې وشلي او څلور تنه مو ټپيان کړی دي. د عملیات د دوشنبه مازدیګر تر سره شول. د عملیاتو پر مهال د طالبان په وینا په دې کور کې شجاع ماشومان هم وو. تیر میاش هم په همدې څلورم ناحیه کې طالبانو عملیات کړی وو او هغه وخت د داعش د 500 تنو د وشلو ادعا کړې وه. بریتانیا نن ویل چې د دې هیڅ نقشه نشته چې د تور سمندرګي په غاړه پروت د اوډیسا په بندر کې په هغه ځای کې چې روسي د تیر شنبه پر زور باندې بریټ وکړ د اوکران و جنگي کشتي او د کشتیو ست توغندي زیرمه شوی وو. دا د کرملین له هغه ادعا سره په تضاد کې ده چې ویلي وو د میسایلو په دغه بریټ کې د اوکران و جنگي کشتي او پوځي تاسیسات په نقشه کړي وو. د خبري جواب رسوسته له هغه وشو چې په استانبول کې روسیا او اوکران او ملګري ملتونه هم درس ترکیه د اوکران د خلکو دانو د صادراتو په اړه موافقه تر رسیدلې وو.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت د جګړې
حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په دې ورسېو کې فیسبوک او انستګرام د طالبانو تر واک لاندې د ملي رادیو ټلویزیون او باختر اجانس ټولنیزې پانې بندې کړې. دغه دوه رسنۍ ملي ټلویزیون او باختر اجانس اوس پر خپل فیسبوک او انستګرام پانو خبرونې نشي کولای، خبرونه او راپورونه هم نشي پوسټ کولای. دغه اقدام په څه معنی؟ ویل کېږي چې طالبان هم په افغانستان کې دننه پر ټولنیزو رسنیو د یو شمېر بندیزونو نیت لري. آیا همداسې ده؟ او طالبانو ته څه کول پکار دي چې د دغسې بندیزونو له ولکې راووزي؟ د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی، د ملي راډیو ټلویزیون په خوانی مشر او خبریال اسماعیل میاخیل، او د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د مرکز مشر او د چارو کتونکو ډاکټر حاتف مختار. ملمنو ته خراغلاس وایم. په دې هیله چې د درې واړو ملمنو اړیکې له سټډیو سره وصل شي. ډاکټر حاتف مختار سټډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب، له تاسو نه به په پایل کې واورو چې دغه بندیزونه څنګه ارزوي تاسو او طالبانو ته یې پیغام څه کېدلی شي؟ بیا به وروسته کریمي صاحب هم سټډیو سره وصل دی. کریمي صاحب سره به خبرې وکړو او بیا به بحث ته ادامه ورکړو. مهرباني.
سلام تاسو ته او ستاسو له طریقه ستاسو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې د فیسبوک اداره د فیسبوک قوانین دلته نقص کړی. په دې پیجنو کې د افغانستان د ملت غږ تمثیلېدل، او دا باید هیر نه کړو چې اوس خو په افغانستان کې یو نیم بند نظام راغلی. غوره به دا و چې امارت اسلامي افغانستان یا اوسنی نظام پر داسې یو میکانیزم کار کول چې د فیسبوک او نور هغه سوشل میډیا ادارو ته اطمینان ورکول چې افغانستان پس لدنه د ترهګر او زال نه ده، او په دې پیجنو کې داسې موضوعات نه خبريږي کوم چې د نړیوالو قوانینو پر خلاف یا ترهګری او یا نور داسې مسایل ته لابي کیږي. لبل اخر زپد اند باور یم چې دلته هغه آرټیکل 19 چې د هیومن رائټ د ډیکلریشن یا د بیان د ازادۍ د هغه مطلق نقض شوی دی، ځکه دلته خو تقریبا دیش کسلویش میلیون انسانان په افغانستان کې اوسیږي. رادیو او تلویزیون د دوی حق ده چې باید خبرې وکړي. لبل اخر د فیسبوک او د استخباراتي نړۍ یو الارمنګ یو غږ و طالبانو ته که تاسو زموږ خبرې ونه منئ او زموږ هغه دلایل چې موږ یې لرو هغه تاسو نه منئ، نو تاسو به نور هم انزوا ته لاړ شي. بله،
نو فکر کوي مختار صاحب دا یو ډول فشار کېدلی سي پر طالبانو چې دوی مثلا دغه خپل رسنیز فعالیتونه یو څه انډول کړي، او هغه کوم فشارونه چې ویل کېږي په خبریالانو راغلي هغه فشارونه نه لاس واخلي؟
قطعا دا یو فشار دی، او دغه فشار موږ ورته ویلی شو چې یو سیاسي فشار هم دی. لبل اخوا امارت اسلامی افغانستان یعنی اوسنی نظام ته اړین او ضروری دا دی چې هغه آرټیکل 19 ته چې د بیان ازادۍ دی هغه ته باید د احترام په سترګو وګوري. یو ملک هیڅ وخت ترقی نشي کولی تر هغه وخته پرې چې خپلواک او آزاد میډیا ونه لري. دغه آزاد میډیا حق لري چې اطلاعاتو ته یا معلوماتو ته لاسرسی ولري. اکسس تو انفارمیشن د ژورنالیستانو حق دی. د طالبانو مشران فلیکسیبل نه دي. هغه انعطاف پذیری چې باید دوی اوس د قدرت پر ګدۍ ناستی د افغانستان له آدرس نه خبرې کوي، اړین او ضروري دا دی چې ژورنالیزم ته او د میډیا هغه بیان ازادۍ ته د احترام په سترګو وګوري او د خلکو او د نظام په منځ کې د واټن رانشي. او دا د افغانانو حق دی چې باید د خپل اولوالامر او مشرانو نه د دوی په حق له پوه شي چې افغانستان کوم خواته روان دی.
بله، کور ودان سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب حاطف مختار، ښاغلی کریمی هم سټوډیو ته وصل شوی دی. کریمی صاحب، تاسو هم ستړي مشئ، ستاسو په نظر فیسبوک ولې ستاسو دغه دوه پاڼې هدف وګرځولې؟ همې فیسبوک پاڼه د ملي ټلویزیون بند کړه، او همې د باختر اژانس، ځکه میلیونونه مینوال هم درلودل دغه پاڼه.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته لودین صاحب او استاذ لتریخ استاذ میلمنو او ټول هوادوالو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. استاذ، د موضوع په اثبات باید وایم چې متاسفانه هغه د بیان د ازادي شعار څخه بدرګه کاوه او زمزمه کاوه او د نور ملتونو لپاره یو شکلې او شایسته شی واله، ولې نن متاسفانه دا غوی له طرفه زخه د یو ملت ژغ خاموشه کیږي چې د ملیونونو خلکو ژغ او د یو نظام تر چتر لاندې په ټولو معیارونو او اصولو باندې برابر نشرات ترلودل هغه خاموشه کیږي. دا د تاسف ځای ده، او دا تر ټولو لویه صدمه او ضربه خپل دوی ته رسیږي، ځکه د دوی په دې شعار باندې ملتونه بے باور کیږي او هغه باور چې دوی په مختلفو لارو ملتونه تور کوي او هغه بالکل پیکا کړه او نور بدانه اعتبار منور باندې کیږي. او اسلامي امارات خو د محدودیتونو په برخه کې هیڅ نوې محدودیت چې هغه د اصول مخالفت وي او یا د چاته د غیر اصول کړنو له امله دغه بد وضعیت سووی نه دي ترسره کړي. یوازې هغه قوانین چې هغه پذیرفته وو او له پخوا څخه د رسنیو لپاره وضع شوي وو د هغو د تعمیل خبره یې ورته کړې ده، ولې په عموم کې د اسلامي امارت له طرفه څخه هیڅ نه محدودیت.
اما کریمي صاحب، میټا شرکت چې فیسبوک یې مربوط ده، د ویلي امریکا غاک ته چې د طالبانو دغه دو پاڼو د فیسبوک د تګلارې خلاف محتوا خپروله.
نو البته دوی اسناد شواهد نه دي وړاندې کړي. تاسو په یوه کې د ملي ټلویزیون او د باختر اژانس له پاڼو څخه هغه څه نشریدل چې د یو ملت سره اړوند او هغه معلومات چې باید هر نظام خپل ملت ته خپل څوران کړي. دلته یو نظام راغلی دی او باید خپل اصول او خپل مقررات ولري. دا چې د بیان د ازادي تر محتوا او تر شعار لاندې د خلکو ژغ خاموشه کیږي بنا د هغو اصول چې خپل وځ کړي. دي خلاف ورزي ده اسلامي امارات خوب ټول هغه موارد مخه تولې چې هغه مو د هواد ملي ګټې تضمینوي او نور معنوي اقدار او اسلامي ارزښتونه ورسره محفوظ کیږي. بنا د ټول ملتونو حق سي په دې برخه کې تعامل ولري خپل ول سره او په دې کې زموږ هوادوال ستونزه نه لري. یوازې هغه کس خلک یا هغه کسان چې د بیان د ازادي شعارونه بدرګ کوي هغه د دې سره خپل هغه اصلي چیرته څرګند کړ.
بله کریمی صاحب، تاسو وایئ چې طالبان هم د طالبانو حکومت هم د بیان ازادي تجمن دی، اما وینو چې په افغانستان کې هم د بیان ازادي هغه سینه د پاتې لکه په تیرو شلو کلونو کې چې وا زینه چوکاتونه رامنځته شوی چې د چوکاتونو ته د سانسور نوم ورکول کیږي، خبريالان عملا توقيف کیږي. همدا تازه د استرالیایي خبريال موضوع ډیره ګرمه ده چې طالبانو څلور ساعته توقيف کړي و په زور د بخنې ټویټ پی کړی دی. د غراس پننګرهار کې یو خبريال وهل د بول سوی ده، په ظاهر ادا کوي چې د طالبانو وسلوالو وهل ده د سلګي په نوم یو خبريال. فکر نه کوي چې په افغانستان کې ستاسو لخوا هم رسنیزه فضا یو څه ټکنې شوې ده؟
نه خیر لودین صاحب، واقعیتونه باید په اساسي ډول او دقیق ډول مسترد ډول باندې برجسته شي. د همدغه خبريالې په اړه ستاسو یادونه وکړه، دغه تیر کال هغه راپور چې هیڅ واقعیت نه درلود، اسلامي امارت مسؤلینو د هغوی تر چاته لاندې چې کوم قیادت ده هیڅ چاته نورو ته اجازه نه ورکوي، ولې کوم څه چې دوی نشر کړي وغه کاملا او په بشپړ ډول باندې پروپاګاندا او کذب محتوا یې درلوده. بنا هغوی د نورو په کتاو یا د استخباراتي ماموریت ترلودي او نظام حق لري چې کوم څوک په استخباراتي برخه کې فعالیت کوي باید مخې ونیول شي. ماغه د نظام د اصول د خلاف ورزي لامل له هواد څخه وتلی او بیا په هواد کې د فعالیت اجازه نه لري. او د ننګرهار د پیښې په اړه تاسو ویل هغه یو شخصي پیښه واغ خپل ماغه کوم خبر لیاله چې واغ خپل ویډیو ثبت کړی ده او یو ویډیو کلیپ ثبت کړی ده چې دا یو سیاسي موضوع نه ده، دا یو خپل شخصي موضوع.
بل کریمی صاحب،
اسلامي امارات بل لودین صاحب زه
مهرباني
خبر لر تکمیل کوم. اسلامي امارات لرا تکثر په هیواد کې هیڅ کومې رسنۍ ته د محدودیت یا د ممانعت خبر نه رسوي، نه کوم ژورنالیست ل خپل دندې څخه منفک کړ سوی یا غواړو ته سوی. البته ځین رسنۍ خپل فعالیتونه پریښي دي، هغه د خپل واغ څخه لسی اشغال دي له هیواد څخه د دوی تمویلي منابع او چیږي یا کمزوري کیږي، دوی خپل فعالیتونه پریږدي او یا ژورنالیستان خپل کارونه پریږدي. ځینې موارد کومر له روسي خبريالان یا ژورنالیستانو په نوم باندې کسان د استخباراتي او کشفي قانون له لوري څخه تعقیب سوي وي د تنبيه لپاره، هغه له ژورنالیستیک اصول فراتر ورخه په نورو پیټو کې له تعقیب زندل سوي دي. دا هم د یو نظام حق دی چې باید د خپل هیواد.
بل ما هم دا ویل کریمی صاحب چې تاسو همدا تګلار اعلان کړی ده چې بیان ازادي شته، خبريالان آزاد فعالیت کولای شي، اما تاسو استخباراتي اداره رسنۍ ترې شکایت کوي، وایي چې وخت نا وخت خبريالان تعقیبوي. یو شمېر خبريالان سره چې موږ خبرې کړې دا راپور هم موږ د اگست په 15 خبرو، هغوی په همدې کابل کې په ششدرک سیمه کې شکنجه سوي دي او وایي چې طالبان ورته ویلي چې دغه شکنجه خبرې هم باید رسنۍ سره ونه کی، دوی غواخلي په زور ترې اقرار اخیستي. فکر نه کوي چې تاسو استخباراتي او پوځي ادارې دغه تګلارې ماتوي کوم چې تاسو ورته ټاکلې دي؟
نه لودین صاحب، یو څه باید واضح شي، هغه دا دي چې د استخباراتي او کشفي قانون له لوري څخه هیڅ کس په دین نوم سیاغه غویا ژورنالیست رسنیز فعالیت درلود هغه نه تعقیب شوی. رسنی خو موږ واضح او روشانه موقف دا دي چې هغه د ملي ګټو پرانا کې او د اسلامي ارزښتونو سره په سمون کې خپل فعالیت تنظیمولای شي، د ملي وحدت ته صدمه ونه رسیږي، قومي سمتي او ژبني تفرقه ته لمن ونه ولسی، او په عین زمان کې چا تحقیر او توهین ونسی، اسلامي ارزښتونه پایمال نسی، مقدسات او توهین ونسی. دا موارد چې اسلامي امارت یې رسنوي څخه غواړي چې دا یو مسلم او شه حقایق دي چې ملت هم د دې غوښتنې کوي. ولی کوم موارد چې تاسو یاد کړل په دې برخه کې، هغه په دې جرم چې ګویا هغه خبريال او ژورنالیست او هغه تعقیب شوی وي او توقیف شوی وي، دا چې موارد موږ نه لرو، ما ولیدات د عام کس په ډول یادی بل مجرم په توګه باندې که څوک ول سوي وي او مخکې ژورنالیستیکي سابقه درلوده یا له ژورنالیزم څخه په بده استفاده نور کارونه کړی وي، څو ورځې وړاندې موږ په کابل کې و د ژورنالیستانو یو احتجاجي غونډه وه چې هغوی ویل چې دلته ګڼ شمېر کسان د ژورنالیستانو په نوم باندې فعالیت کوي، ولې اصلا ژورنالیستان نه دي، دغه اصلي ژورنالیستانو هغه ایمیج بدل بد کړی. ځینې کسان د سوء استفادې په وجه باندې نور فعالیتونه مخې ته ګولي وي، طبیعي خبره د ارګانونو لخوا به تعقیب شوي وي، ولې د ژورنالیست په نوم باندې، د رسنۍ په نوم باندې اسلامي امارات خپل هغه اصول ورته ورسولي دي، او دغه اصول په تطبیق سره د دوی سره د اسلامي امارات همکاري هم شته او حمایت هم شته.
بله، کور ودان کریمي صاحب، ډاکټر صاحب مختار، ستاسو په نظر د فیسبوک دغه استدلال څومره پر ځای دی چې د ویلي چې د طالبانو باختر اژانس او ملي راډیو تلویزیون په خپلو پاڼو باندې د فیسبوک د تګلارې خلاف محتوا خپروله، وایي تبلیغات کول او تبلیغات هم په یو ډول د سختریزو ډلو د پیاوړتیا لپاره و؟
زه فکر نه کوم د فیسبوک دغه دلیل داسې بیز ولري چې هغه پر واقعیتونو باندې استوار وي. له بل اړخه د فیسبوک قوانین د دې دوو آدرسونو له طرفه نقش شوی نه ده. زه هم یو د دغه پیجونو مینوال و، ما داسې یو موضوع پکې نه ده کتلی چې هغه نړیوال توریزم تلابی وي یا قوانین یا داسې قوانین تر پښو لاندې کړي چې هغه د نړیوالو نورمونو فورمونو خصوصا د فیسبوک د قوانینو پر خلاف وي. زه فکر کوم دا یو فشار دی پر امارت اسلامی افغانستان باندې چې نړۍ کوم غوښتنه لري هغه باید امارت اسلامی ومني. لبل اړخه چې د جمهوریت او د امارت په منځ کې دا میډیا او ژورنالیزم د تاسو دقیق او عمیق مطالعه کې څه توپیرونه او فرق پکې راغلي. استخبارات او اطلاعات حق نه لري چې ژورنالیستان ودروي یا ورنه پښتنه وکړي، بهتره به دا وي چې د وزارت اطلاعات او کلتور استازي ورسره خبرې وکړي، او دا هم کېدای نسی چې د ټولو ژورنالیستانو راپورونه او یا هغه ژورنالیستان چې په افغانستان کې دي یا افغانستاني پریښي د ټول دروغ وایي او صرف امارت اسلامي افغانستان دلته په حق دی هسته چې دوی وایي هغه پر واقعیت استوار دی. بهتر به دا وي، غوره به دا وي چې امارت اسلامي افغانستان دی یو خپلواک او آزاد میډیا ته په درنو سترګو وګوري. که دوی غواړي چې من هیڅ یو نظام پاتې شي، نو د یو نظام پالیسي به دا وي چې ژورنالیستانو ته د اطلاعاتو یا د انفارمیشن اکسس ورکي. دا د ژورنالیزم قوانینو تر سوري لاندې او د نړیوال قوانینو تر سوري لاندې حق دی چې ملتونه باید د هغو افراد یا اشخاص نه چې پر دوی حکومت کوي یا د قدرت پر ګدې ناشته، دوی باید پوښی چې دوی څه کوي. مثلا ما داسې یو ځای نه دلیدلې چې امارت اسلامي افغانستان په هفته کې یو ځل داسې یو پریس کانفرنس ولري د دولت پالیسی، ستراتیژي او د افغانستان ملي منافع تحلیل کړي. له بل اړخه امارت اسلامي افغانستان ته ضرورت اړین دی چې خپل ملت ته وایي چې دوی د پاکستان سره څه تعلق لري، د پاکستان سفیر څه کوي، او دای ضرورت ده چې خپل ملت ته وایي چې په واخان کې څه پیښه ده. د دغه تبلیغاتو او رواني جګړو په مخ کې امارت مسؤلیت لري چې داسې یو آزاد میډیا چې دغه میډیا د خلکو ځواب
ورکړي. کریمي صاحب، کریمي صاحب وویل چې د دوی دولت یا په مجموع کې پوځ او استخبارات حق لري چې یو شمېر خبريالان چې د پټکو خبريالي یا ژورنالیستي فعالیتونو نه بغیر بعضی کارونه کوي، تعقیب کوي، تر پښتنو ګربېګنو لاندې راولي او حتی توقیف کوي. اما تاسو وایئ چې دا د اطلاعات او فرهنګ وزارت دنده ده، په خوا د رسنیو کمیټه فعال او اوس هم فعالیت کوي، نو فکر کوي والی دغه کمیټه دا چاره مختنوري او پر ځای استخبارات او پوځ مثلا اړ کیږي چې خبريالان ونیسي او بویزي تحقیق کی او دغه راز حتی وهل او ټکول کی په ششدره کې خبريالان وایي چې شکنجه سوي دي.
حقیقت دا دی چې امارت اسلامي دی د اوسو منځ دی یو نظام دی، یو ډله نه دی. اوس دا ومني چې دا ملت شوبې لري او سنوف لري، ټول علما او طالبان نه دي. دا دی ومني چې دوی د قدرت پر ګدې ناشته دي، ټول هغه نړیوالو قوانینو او مقرراتو درناوی وکړي کوم چې د اسلامي ارزښتونو، دودونو او عقایدو په خلاف نه وي. بیان د ازادۍ هیڅ کله په افغانستان کې په دې تیرو شلو کلونو کې کیسه کړی وي. اوس بیان ازادۍ ټول هغه مسایلو ته د احترام په سترګو ګوري چې د افغانستان ملي وحدت، ملي یووالی، ځمکنۍ بشپړتیا ته احترام وساتي. خو امارت اسلامي دې دا ومني چې په د دوی په حکومت کې داسې خلک وجود لري چې غیر مسؤولانه پرته له دنه چې وزارت اطلاعات و کلتور ته یو څه ووایي داسې تشنج ایجادوي. د دغه مخنیوی د امارت اسلامي افغانستان په ګټه دی.
بله،
او که چیرې دغه کارونه په شکل د دوامدار مومي او موږ انکار کوو چې نه هیڅ شی نشته، امارت اسلامي ټول میډیا ته په درنو سترګو ګوري، فقط تبلیغاتي جنبه ورکوو، نو بیا موږ د واقعیتونو نو سترګو پټو.
مننه کور ودان ډاکټر صاحب. کریم صاحب تاسو څه وایئ د ډاکټر صاحب د نیوکو ته؟ چې وایئ اطلاعات و فرهنګ وزارت سره د نشراتو معینیت سره کمیټه هم د رسنیو د سرغړونو د څېړنو شته، اما بیا مثلا استخبارات او پاوست ته اړتیا پیښیږي چې خبریالان تعقیبوي، حتی که شخصي موضوع هم وي، اما هغه خبریال دی یا اداره لري، ادارې سره ثبت دی.
بلې لودین سپدیا پنسپ د اسلامي امارت لوري څخه د اطلاعات و فرهنګ وزارت زما معلومات دی، او زه خپل په دینو کې دخیل وم، حضور می درلود په د وو میاستو په ترڅ کې ل ډیر شو نه زیاتې غونډې موږ د ژورنالستانو له اتحادیو د ویل نمائندګانو سره درلودلې دي. په دې برخه کې لا غوي سره په د ښه تعامل، لا غوي سره د کار په برخه کې د همکاري غستون دي چې دوی درلودي، یا کوم غشتنی چې د اسلامي امارت له لوري زخه وي په مختلفو مواردو کې سره مطرح شوی دي. ان د کلسي اسلام امارات واکونه کابل شهر تنن وته چې په لند وخت کې یو کمیټه موږ وټاکل چې د رسنوي سره په تماس کې وي، او د ترمنځ کومه یا ناباوري وي یا د ابهام موجود وي دغه طرف کول لپاره کارونه وسی. البته د اسلامي امارات له لوري زخه د اطلاعات و فرهنګ له لوري زخه په دې برخه کې زیات تاسو وېدل رسنوي سره موږ ډېری غونډې درلودلې دي. همدا اوس هم زه هر ورځ لسکونو رسنوي سره په جریان کې دا غوښتنې ستونزې دا غوښتنې مشکلات رسیږي او رو یا تر خپل واسه پر رسیدګي ورته کوو. په دې برخه کې یعنی هغه کوم مسولیت چې د اطلاعات فرهنګ پورې اړه لري هغه تر ډېر حد پورې ادا شوی، ولې د استخباراتو یا د کشفي ارګانونو له لوري ځخې واځي هغه کسان تعقیب کیږي چې هغه هیڅ نه ولې اطلاعات فرهنګ یا رسنوي مطبوعاتو سره هغه د دوی کړنې اړیکه نه لري، هغه یوازې د ملي امنیت سره اړوند وي، هغه خو بیا د قانونو حق جوړیږي چې باید.
اما کریمي صاحب دغه خبریالان چې دی په همدې پلمو هم چې بول سوي توقیف سوي دي، حتی تر دوه میاشتو پورې توقیف سوي او هلته تکول سوي دي، تاسو تاییدوي چې دوی شکنجه سوي؟ هم دي ځکه دوی خبریالانو موږ سره خبرې کړې دي.
بلې، زه به لودین صاحب هم دې موضوع ته راځم. متاسفانه ځینې مواردو کې موږ یو شمېر صحنه سازوي سره مخامخ شوی یو. په جلال آباد کې به تاسو په یوه سی ویډیوګانې هم راغلي چې ژورنالیستانو یو کس واه، حتی د وژلو یو د سیساو ترتیب د مجاهدینو له لوري ځخه. بیا ورسته معلومه شو چې هغه کسان صحنه سازي کول دي لپاره چې بهر ته د تللو یو کیس برابر کړي او داسې یو کار یو کاو. اګه چې موږ له دوه درو پیښو سره داسې مخصوصي موږ ته په ډیر عاجل ډول باندې راپورونه رااله چې په فلاني سیمه کې فلان خبريال اوس وینوم نه اخلم، فلان خبريال وهل سوي ډبول سوي او ډیر سخت بچلند سره سوي والته په پلاني ځای کې پروت ده، ولې موږ څلته د واکونه لېږلې دي هغه سیمه کې، هغه خبريال هم تللې ده، بیا خپل هغه خبريال تر دوه ورځو پورې اړیکه نه کوي، او اسلامي امارات واکونه ورته وایي چې ته چیرته او په کوم سیمه.
بله،
ځان حاضر کړي موږ هغه سیمه اوتیلانه وکړو، ولې دا رقم پیښه موږ سره مخامخ شوې چې اکثریت یا فیک وي.
بله کریمي صاحب، وی به دغه سیمه ممکن صحنه سازي هم وي، اما شته داسې واقعیتونه هم چې حتی په زابل او روزګان موږ راپورونه لرو چې دوه میاشتې پورې یو خبريال توقیف شوی، اخره کې هم بې ګنا ثابت شوی او بیرته خپل خبريالۍ کارت ورګرځېدلې دی، او هغه د طالبانو کوم قضایي ارګانونه چې هم دی هغه ورته ویل چې بې ګنا وي.
بله، او کچیرته داسې احيانا داسې یو پیښه هم کیږي چې هغه یو څوک به ګناه ثابتېږي او جرم نه ثابتېږي او دغه لاندې نیول کېږي، دا غوې قضیه هم تر تعقیب لاندې نیول کېږي، هغه به د اسلامي امارت محاکم هغه قضیه هم تعقیبوي چې دا غوې سره کوم کار کوي او هغه هم تعقیبېږي. دا څنګه چې څوک بری وي هغه په دې امارت له افراد او اشخاصو څخه وي او که د نور هیواد له اتباعو څخه وي، په دې برخه کې موږ استثنا نه لرو، اسلامي حکم د ټولو لپاره یو.
یعنی استاسو استخباراتي چارواکي یا استخباراتي پرسونل هم ځواب ویون کوي دغه څه پیښو په اړه چې تر دوی به ګناه څوک زوروي؟
هیڅوک له قانون او له غوته خلول نه ده او کڅوک تخته کوي هغه بارک چې تاکید کیږي ولې دا رقم موارد موږ ډیر کم لرو سي تقریبا نن سره برابر دي ولې یو بل خبره چې لودین صاحب زبا دي اشاره وته کوم دا ډیره زیاته مهمه ده د بیان د ازادي لپاره دا مهمه ده چې باید یو ملت اغوان نه سي او نسل باید گمراه نه سي شایعات خبرول اتهامات کول دا فکر کوم چې د هیڅ نورم او معیار سره سمون نه لري اسلامي امارات لوري ته چې کوم رسنۍ ته یا چاته ویل سي هغه واجب دي لپاره چې شایعات خبره نه سي اتهامات بسته نه سي او بدون کوم ټول شواهد څخه د یو چا حد کې حرمت ونه سي دا د جامعه د سالمیت او د غوې د پرمختګ لپاره مهم دي او کله چې یو جامعه یو ملت مدیریت کیږي په اړه برخه کې دا اصول او دا ځواب ترته مهم دي مرات موږ دغه پرانا کې غواړی چې مسائل تنظیم کې یو څه چې د فیسبوک یا د سوشل میډیا په برخه کې رامنځته شوی او د ملي ټلویزیون او د باختر اجانس باندې تللی شوی دی دا واضح او روشانه ده چې د ټولو معیارونو اصول او نقص ده او د دوی د نظر
او کریم صاحب هم دا سی ویل کیږي چې طالبان هم نیت لري چې په افغانستان کې دننه ځینې محدودیتونه په خلکو ولګوي چې دغه د ټولنیزو رسنۍ او فیسبوک او انستګرام مخه یو څه ونیسي آیا دغه اوازه هم واقعیت لري او کنه داسې اوازه دي
اسلامي امارات څخه د سوشل میډیا کې د اسلامي امارات څخه د ټول هیوادوالو د خلکو غوښتنه ده چې اسلامي امارات باید متقابل ګام واخلي خو اسلامي امارات د تصمیم نه دی ولې په دې برخه کې ولې هغه څه چې د بیان ازادي یا اصلي محتوا او روحیه ده چې کوم عالم برداران بدرګه کوي هغه باید په خپل کلمه کې ته نظر وکړي
کور ودان کریم صاحب ډیره مننه ډاکټر صاحب مختار زموږ د خبرونه بل میلمه ډاکټر اسماعیل میاخیل روخ نشو استودیو ته ډیره هڅه موکړه چې سره اړیکه ونیسو هغه موږ راغوښته و چې د ملي ټلویزیون د پخوانی مشر په توګه موږ سره برخه واخلي چې د فیسبوک او انستګرام د ملي راډیو ټلویزیون څنګه رامنځته سول په څومره خواریو مثلا مینوال پیدا کړه ما اوس بنديږي ستاسو په نظر څه کول په کار دي طالبانو ته چې دغه سي بنديزونو لولکی راووزی او په نورو چارو کې مثلا تر بنديزونو لاندې رانه شي که څه هم طالبان وایي چې تاسو هم په دې موافق یی چې فیسبوک ادارې مثلا د اصول خلاف ګام پورته کړی د بیان ازادي خلاف ګام پورته کړی اما واقعیتونه بیا دادی او ولکی چې په افغانستان کې پر خبريالانو طالبانو هم فضا تنګ کړي
زه باید دلته دا وایم چې ملتونه حق لري کله چې دوی امنیت ملي ته یا ملي والته یا ځمکنۍ بشپړتیا ته یا د دوی ارزښتونو ته ګواښ پیښی د ژورنالستانو نه پښتنه وکړي اما د افغانستان ملي والی او ملي منافع یا ملي ګټه تحلیل شوی آیا افغانستان پر داسې یو ناپېلې او متوازن سیاست باندې منتج شوی چې افغانستان له سیاسي او اقتصادي انزوا نه وباسي آیا امارت اسلامي افغانستان د قدرت پرګدی کې د طالبانو نه علاوه داسې خلک دوی سره حضور لري چې دغه د افغانستان ملي منافع تحلیل کوي چې په اوسنۍ شرایطو کې افغانان د دغه نظام نسه غواړي دغه شک نسته چې د ایالات متحده امریکا او د ناتو تر سوري لاندې په افغانستان کې جنایتونه وشول دلته بشری نقص وشل انسانان ووژل سو د ټولو نړیوالو قوانینو پر خلاف افغانان زندانونو ته واچول سو اما اوسنۍ نظام مسؤلیت دا دی چې د افغانستان ملي منافع څه شي دي آیا د افغانستان ملي منافع دا دی چې موږ یو آزاد او خپلواک میډیا ونه لرو آیا د افغانستان ملي منافع دا نه دی چې موږ یو ملت او آگاه او هوښیار ملت ولرو په مسایلو پوه ملت ولرو د پردیو په مقابل کې یو توانا ملت ولرو که د ملت غږ دا وی چې باید مکتبونه وتړو سکولونه وتړو داسې مسائل کله چې د افغانستان اوسنۍ نظام یعنی امارت اسلامي په کامل احترام دی پوشي چې د قدرت او د سیاست او د حرب ژبه توپیر لري دوی اوس د افغانستان د ملت له آدرس نه خبرې کوي هیڅ یو ملک مخته نشتلی تر څو چې یو آزاد او مستقل میډیا ونه لري استخبارات او اطلاعات او هغه ارګانونه او کشفی ارګانونه د ژورنالیست سره څه کار لري ولی باید توقیف شي ولی باید تحدید شي ولی باید توهین شي او دا که قطعا موږ داسې انکار کوو چې نه افغانستان کې هیڅ میډیا کې محدودیت نه دراغلی دا به هم د واقعیتونو پر خلاف وي.
د طالبانو د حکومت له مرستيال ویان بلال کریمی د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د مرکز له مشر او د چارو د کتونکي ډاکټر حاتف مختار ډیر مننه کوم. باید وایم چې د ملي رادیو ټلویزیون په خوانی مشر او خبريال اسماعیل میاخیل هم د بحث ته را دعوت شوی وو، خو هغه ګډون ونه کړ. زموږ خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي.